سلامونه ستړي مشي تاسو مونږه غلاسا دی رادیو ناوړی ازادي رادیو واست سهال شپګو د ماخام تر شپګو پلانډو چپو 1925 او د ماخام شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه 1299 په ټول افغانستان کې ورېدل شي. پیل کو په خبرونو، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمېر ډیپلوماټیکو استازولیو لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي بې اعتبار اعلان کړی دی. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ زی احمد نن پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري. ښاغلی زی احمد وایي چې په بهر کې ډیره افغانان کولای شي د قونسلي خدماتو لپاره په نورو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولیو ته مراجعه وکړي. په بلجیم، اروپای ټولنه او ناټو کې د جمهوریت د محل سفیر نظیف الله سالارزی پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه بې اعتباره بللې او لیکلی دی چې په بلجیم او د اروپای ټولنې په ټولو غړو هیوادونو کې د افغانستان په استازولیو کې قونسلي خدمات د پخوا په څیر دوام لري. د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د سیمې له څو هیوادونو پرته په اروپای ټولنه او نورو هیوادونو کې د افغانستان ډېرې سیاسي استازولۍ د پرزیدلی جمهوری نظام د ډیپلوماټانو په لاس کې دي. یونیسف وایي په افغانستان، بنگلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلونو د شاوخوا 6 میلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د جنوبي اسیا د څانګې مشر سنجی ویجی سیګارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنکیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د هغو مصیبت پلو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د روغتیا او خوندیتوب لپاره اندېښنه لري چې سیلونو بې کوره کړي دي. یونیسف له ماشومانو سره د سیمې په کچه د بیړنۍ مرستې لپاره د 9.3 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. د تیرې چنګاښ میاشتې په پای کې په ننګرهار کې له سیلونو وروسته د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سیف د چلډرن وویل په افغانستان کې شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره شوي دي. مسعود پزشکیان نن د ایران په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړل. هغه په ایران کې د رسمي دین او جمهوری نظام د ساتنې او د دین ترویج او د هر ډول استبداد څخه د مخنیوي او د افرادو د ازادۍ او وقار د ملت لپاره د اساسي قانون لخوا پیژندل شوی حقوقو ملاتړ کولو قسم وخوړ. په دغه مراسمو کې د ایران د مقننه او قضایه قوې د رئیسانو، چارواکو او لوړپوړو چارواکو سربیره پر مختلفو سطحو کې خارجي میلمنو هم ګډون کړی وو. په دې مراسمو کې د طالبانو د حکومت د مرستیال مولوی عبدالکبیر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی هم ګډون کړی وو. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای تیره یکشنبې پزشکیان رسمن د نوی ولسمشر په توګه تایید کړ او لارښوونه یې ورته وکړه چې د لویدیز پرتله د ایران له ګاونډیو سره د اړیکو پر جوړولو ډېر تمرکز وکړي. د زړه جراح نهشپېته کلان پزشکیان د معتدلو اصلاح غوښتونکو له ډلې دی چې د جولای په 15مه نیټه یې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د بنسټپال کاندید سعید جلیلی ته ماتې ورکړه. بلوس موتارزان په ګوادر بندري ښار کې د خپل پرلت په دوام نن دی یو ویډیو په خپرولو سره وویل چې خوزدار ښار چارواکو د یو زیات شمیر پولیسو پر ځای کولو سره د سولیزو لاریونونو مخه نیولې. بلوس فعالانو د خپلو نورو ملګرو د نیول کېدو پر احتمال اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دولتي ځواکونو موتارزانو ته ګواښ کړی چې که پرلت ته دوام ورکړي نو پړ به وبلل شي. د بلوس پرلتوال په وینا امنیتی ځواکونو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د دوی ګڼ شمېر مشران نیولې دي، خو د پاکستان پوځ بیا په پرلتوالو د یو سرتیری د وژنې تور لګولې. پوځ په نوم په یو بیان کې ادعا وکړه چې معترضان د ګوادر د امنیتي ساتونکو پر وړاندې له تشدد څخه کار واخیست او یو تن یې وواژه او 14 نور یې ټپیان کړل، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. مهرنګ بلوچ چې د دې اعتراضونو مشري کوي پرون په یو ویډیوي وینا کې دولت په ناسمو تبلیغاتو توران کړ او وی ویل چې امنیتي ځواکونو د سولیزو معترضانو پر وړاندې له تشدد څخه کار واخیست. د بریتانیا پولیس وایي چې د انګلند په شمال لویدیز ښار ساوث پورت کې د پرونی برید پر مهال ټپي شوې درې ماشومې هم نن په روغتون کې سا ورکړه. د یوګا د زده کړې پر یو ټولګي د چړې په وسیله د دې برید په پایله کې دوه نجونې چې یوه شپږ کلنه او بله اووه کلنه وه پرون مړې شوې. دریم انجلۍ چې نهه کلنه وه نن سا ورکړه او د نورو پنځو ټپي ماشومانو او دوه لویانو وضعیت نازک بلل شوی دی. پولیس په دې برید له مشکوک ولس کلن تورن څخه تحقیقات کوي او هڅه کوي چې د دې برید علت معلوم کړي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې خونړۍ حملې پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه چې د اشغال شوي ګولان په لوړو کې دولس اسرائیلي تنکي ځوانان ووژل. نتنیاهو پرون د جولای 9 نیټه په مجدل شمس ښار کې هغې ساحې ته چې دا توغندیو حمله پکې شوې وه ولاړ او ویې ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نشي یې پرېښودلی. بیا هم ښه راغلی د خبرونه. زه فرشته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. په هرات ولایت کې لسګونو صرافانو وروسته له هغې چې درې ورځې یې دوکانونه تړلي پاتې شوي وو په اعتراضونو لاس پورې کړ. په دې اړه وړاندې درته نور جزئیات خپروو. له دې سربیره راسره به واورئ چې د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسون نن د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي له دې غونډې هرکلی کوي خو تېر ورته غونډو د دوی ستونزې نه دي حل کړي. یونیسف راپور کې به واورئ چې د تیرې چنګاښ میاشتې پای کې ننګرهار کې له سیلونو په اړه د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سیف د چلډرن وویل په افغانستان کې شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره شوي دي.
تر څو چې خپل افغانان په دوک کې ننی او خپل افغانان د افغان مېرمنو په هکله باندې یو تصمیم ونه نیسي فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي.
نور مطالب هم شته راسره خبرونه کې ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي راډیو د خبرونه تبيام خرغلی ورزو خپل لومړی راپورته. په هرات ولایت کې لسګونو صرافانو وروسته له هغه چې درې ورځې یې دوکانونه تړلي پاتې شوي وو په اعتراضونو لاس پورې کړ. دوی چې د طالبانو د حکومت د والی د دفتر مخې ته راټول شوي وو وایي د طالبانو د حکومت له لورې د صرافۍ د جواز ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوې پیسې ډېرې دي او دوی یې توان لري چې پوره یې کړي. نور حال یې د بې سپوږمۍ په راپور کې
جواز 65 لک روپی یک جواز مای 2 لک روپی هم مصرف داره 67 لک روپی میتونه برادرانی هم 66 لک روپی 600 لک روپی هم مگر تو موجودی دیشته بشی از کجا باشه برادر.
په هرات ولایت کې مو یو اعتراض کوونکی صرف اوریدو. دوی چې شمیر یې لسګونو ته رسیدو د سیشن په ورځ د جولای په 1/3 د طالبانو د حکومت د والی د دفتر مخې ته راټول شوي وو او ویل یې د طالبانو د حکومت له لوري د صرافۍ د جواز د ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوي پیسې ډېرې دي او د پرې کولو توان یې نه لري. دوی ادعا کوي چې طالبانو په تیرو 2-3 ورځو کې په هرات کې د یو شمیر صرافانو دوکانونه تړلي. تر دې وړاندې هم د هرات ولایت د خراسان بازار څخه ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې وې چې په کې لیدل کېده چې په دغه مارکیټ کې یو شمیر دوکانونه تړل شوي او دوکانداران په بازار کې دننه راټول شوي دي. په هرات ولایت کې یو شمیر صرافان وایي د طالبانو له حکومت څخه د جواز اخیستلو لګښت د دوی لپاره ډېر لوړ دی چې د پرې کولو توان یې نه لري. دوه صرافان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل که د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوې پیسې ورنه کړي نو دوی به ونه توانیږي چې خپلو دندو او د صرافۍ مسلک ته دوام ورکړي. هغه چې د دوی په خبره وس او توان یې نه لري.
هغه چې غواړي د پیسو راکړه ورکړه وکړي باید معیارونه پوره کړي. که معیارونه پوره نه کړي دوی نشي کولای صرافي وکړي.
د خراسان مارکیټ شاوخوا سیمه او د خراسان مارکیټ کې لا هم د دوکانونو د تړلو لړۍ روانه ده. ښایي له 1500 څخه تر 600 پورې دوکانونه وتړل شي.
د هرات دیوالی ویاند نثار احمد الیاس په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هرات د صرافانو د ټولنې مشر غلام محمد سهرابی هم وایي چې د صرافۍ د جواز د ترلاسه کولو لپاره شپږ میلیونه افغانیو ته اړتیا ده. دغه شان ورسره د جواز د ترلاسه کولو لپاره د 1500 افغانیو بانکي سټیټمنټ هم ضروري ده. د هرات د صرافانو د ټولنې مشر ازادي راډیو ته وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د پیسو د راکړې ورکړې جواز په 200,000 افغانۍ و او بانکي سټیټمنټ ته هم اړتیا نه وه. نوموړي د طالبانو له لوري د دې اقدام موخه د صرافیو د مالي اعتبار لوړول وبلل او زیاته کړه چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دغه ولایت کې د صرافۍ شاوخوا 300 دوکانونه تړلي او د هغو صرافیو د تړل کېدو لړۍ لا هم روانه ده چې جوازونه نه لري. سهرابی زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د تېر جمهوري نظام ټول جوازونه لغوه کړي او صرافان باید نوي جوازونه واخلي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم درته لرو، خو وس ورزو د یونیسف راپور ته. یونیسف د جنوبي اسیا په 15 هیوادونو کې د ماشومان او د هغوی د کورنۍ پر وضعیت د اندېښنې په څرګندونو سره وایي سختو بارانونو، سختو بادونو او سیلابونو شپږ میلیونه ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ په افغانستان، هند، نیپال، بنګلاديش او پاکستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې په ټوله سیمه کې د ماشومانو د بیړنی چمتووالی د ملاتړ لپاره 9.3 میلیونه ډالر مرستو ته اړتیا لري. نور حال یې په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي بارانونو، طوفانونو او سیلابونو د افغانستان په ګډون د سویلي اسیا په 15 هیوادونو کې د 6 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ د جولای په 9 په خپله ویب پاڼه کې د یو راپور په خپرولو ویلي چې په افغانستان، هند، بنګلاديش، نیپال او پاکستان کې سیلابونو د ماشومانو د سرپناه د ویجاړولو سربیره د هغوی ښوونځي هم ویجاړ کړي دي. یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې په ټوله سیمه کې د ماشومانو د بیړني چمتووالي د ملاتړ لپاره 9.3 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده. د راپور په دوام کې راغلي چې بې کوره کېدل او بې ځایه کېدل ماشومان له ناوړه چلند او قاچاق سره مخ کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته د یونیسف په حواله وویل چې په جنوبي اسیا کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلي دوجاریک زیاته کړه
یونیسف په ټولو دغو هیوادونو کې شتون لري او له دولت او خپلو شریکانو سره د زیانمنو کورنیو او ماشومانو ملاتړ کوي. ځینې مرستې د پشخانو، خیمو او دارینو توکو توزیع ده. همداشان یونیسف له نړیوالې ټولنې څخه د 9.3 میلیون ډالر مالي مرستې غوښتنه هم کړې ده تر څو د اقلیمي بدلون په وړاندې د اضطراري تیاري پروګرامونو له لارې د سیمې ماشومانو ملاتړ وکړي.
یونیسف ویلي چې په بغلان، بدخشان او د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 50 کسان وژلي او 1900 کورنۍ اغېزمنې کړې دي. په راپور کې ویل شوي چې سیلابونه د ځاني زیانونو سربیره د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د ماشومانو روغتیا ګواښي او د نس ناستي په څیر ناروغیو خطر زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان د پاکو اوبو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله زیانمن شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیال زمان چې وړه لور یې په دې ولایت کې په وروستیو طوفانونو کې مړه شوې ازادي راډیو ته وویل چې له طوفانونو وروسته د ده بله لور ډېره وېرېدلې ده.
تکلنا تقریبا اتمن کولو بل زخمی دا یو بل ورځم زخمی دا هغه ور ورځ کې چې کله دا طوفان کې شنو بیا به آسمان شین هو دا ورځو یا به ورځ را نه یا به باد شنو دی به جلال پوش اول ورځو ډیر به ریټلې.
د بغلان ولایت له سیلابونو څخه زیانمن شوی عبدالمجید هم مرته کې سلری
په وروستیو سیلابونو کې مې خپل مور، پلار او ماشوم له لاسه ورکړل. موږ له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ یو. یو بل ماشوم مې په خپل ورور پسې چغې وهي او نارامه دی. ډاکټر ته مې بوته ویلي روغ دی خو په خپل ورور پسې ژاړي.
دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې تر دې مخکې هم بېلابېلو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میک وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته له زندانه تښتېدلي زرګونه داعش جنګیالي اوس په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. نوموړي ویلي دا جنګیالي د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان په ځینو سیمو کې میشت دي. دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د تیرې جون میاشتې په 11مه په امریکا کې 8 تنه تاجکستاني وګړي د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي وو. پاتې حال یې په راپور کې واوري.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. نوموړي ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو وروسته زرګونه داعش جنګیالي له باګرام زندان تښتېدلي او د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان په ځینو سیمو کې میشت شوي دي. هغه زیاته کړې دغه جنګیالي اوس په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال دا خبرې له سی بی سی شبکې سره په مرکه کې کړي. نوموړي چې د دې مرکې یوه برخه پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه هم خبره کړې ویلي
موږ افغانستان د مخکینی حکومت پر زیدل ولیدل. په زرګونو د داعش جنګیالي د باګرام له زندانه ووتل او په افغانستان، پاکستان او تاجکستان کې میشول. بیا د سیمې هیوادونو لارې ونیول او د مکسیکو له لارې متحد ایالاتونو ته راغلل. موږ په دې اړه په کراتو خپلې اندېښنې مطرح کړې دي، خو تازه اف بی آی د داعش اته غړي نیولې. خو پوښتنه دا ده چې نور څومره کسان دلته په متحدو ایالاتونو کې دي.
جمهوري غوښتونکي مایکل مکال د جو بایډن ادارې له سرسختو مخالفینو څخه دی. په ځانګړي ډول یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغه د حکومت پریکړې په وار وار نقد کړي، هغه چې ولسمشر بایډن یې ننګه کوي او پر ځای بولي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د تیرې جون میاشتې په 11مه د امریکا په نیویارک او لاس انجلس کې 8 تنه تاجکستاني وګړي د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له دې وړاندې د روان کال د وري په میاشت کې هم له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیا او د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. نوموړي ویلي وو چې داعش امریکا او اروپا ته لوی ګواښ دی. په افغانستان کې د داعش وسلوالو د موجودیت او نورو هیوادونو ته د دغه وسلوالې ډلې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې لا وړاندې موجودې دي. د روان کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخوانی قومندان فرانک مکنزي هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د داعش لخوا په امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره د قوي ارادې خبرداری ورکړې وو. نوموړي ویلي وو چې دا ډله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. له دې وړاندې د روان میلادي کال د مۍ په 4مه د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیتونو د ډیرېدو خبر ورکړې وو، خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې په یو تازه اقدام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان ډلې د مالي شبکې د لمنځه وړلو لپاره 10 میلیونه ډالره جایزه هم ټاکلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم خراغلی په نړیوالو موضوعاتو کې فلسطین ته ورزو. زرګونه فلسطینیان نن وروسته له هغه په خان یونس ښار کې خپلو کورونو ته ستانه شول چې اسرایلي سرتیري ترې ووتل. په غزه کې د اوربند لپاره له 2 میاشتې راهیسې پیل شوی د منځګړو هڅې لا هم نتیجه نه ده ورکړې. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې په خان یونس کې د 240 فلسطینیانو مړی موندلی دي. پاتې حال یې د احمد تکل په راپور کې واوري.
د غزې د تړانګې په مهم ښار خان یونس کې چې د اسرایلو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې تر ډیره ویجاړ شوی، زرګونه فلسطینیان نن خپلو مینو ته ستانه شول. په دې سیمه کې د اسرایلو عملیاتو چې د اسرایلي چارواکو په وینا هدف یې د حماس ډلې ځپل و، یوه اونۍ دوام وکړ. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. د راپورونو له مخې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته فلسطینیان څه پلي څه په خرګاډو له خپلو وسایلو سره خپلو کورونو ته ستانه شول. په داسې حال کې چې ډیری کورونه ویجاړ شوي وو. عیني شاهدان وایي چې اسرایلي ځواکونو د بني ساحلا په نوم د خان یونس لویه هدیره او شاوخوا کورونه او سړکونه په بولدوزرونو وران کړي. د سیمې ډیری اوسیدونکي وایي چې دوی د څوم ځل لپاره بې ځایه شوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې ځواکونو یې د یوې اونۍ عملیاتو په ترڅ کې له یو نیم سل ډېر فلسطیني وسلوال وژلي. د وسلو د لیک تونلونه یې ویجاړ کړي او وسلې ترې ضبط کړي دي. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو خبر ورکړی چې د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته یې د 240 فلسطینیانو مړي د خان یونس په ختیځ کې موندلې دي. د غزې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي دي چې 200 نور کسان لا هم لادرک دي او د موندلو لپاره عملیات روان دي. په غزه کې د اوربند لپاره له میاشتو راهیسې پیل شوو د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ده ورکړې او د دوشنبه په ورځ اسرایلو او حماس یو ځل بیا پر یو بل تور ولګاو چې د برخه کې د پرمختګ پر وړاندې خند جوړوي. حماس د سیو اوربند غوړي چې په نتیجه کې د غزې جګړه پای ته ورسیږي. خو د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې دا کړکیچ یوازې هغه محل پای ته رسیدای شي چې حماس ټلمات شي. د دوړو خو ترمنز د اوربند عملی کېدو د څرنګوالي په برخه کې اختلافونه هم پر ځای پاتې دي. د غزې روغتیايي چارواکي وایي چې د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل راهیسې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې 9400 فلسطینیان وژل شوي او له 9000 زیات نور ټپیان دي. په عین حال کې د ګولان د لوړو په اشغالي سیمو کې په یو توغندوی برید کې د 200 اسرائیلي زلمیانو تر وژل کېدو وروسته د اندېښنې په زیاتېدو دي چې د غزې جګړه د ټول منځني ختیځ په کچه پراخه نشي. اسرائیلو او متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د حمله د ایران پلاوی حزب الله ډلې لخوا شوې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مجدل شمس ښار کې هغه ساحې ته ولاړ چې دا توغندوی برید پکې شوی و او وی ویل دا برید به بې ځوابه پرې نږدي. هغه زیاته کړه چې د اسرائیلو غچ به ډیر سخت وي. خو د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستین ویلي دي چې دای فکر نه کوي د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ جګړه به پراخه شي. اوستین چې د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره یو ځای د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې دی نن خبریالانو ته ویل چې د لبنان او اسرائیلو په ګډ سرحد کې د کړکیچن حالت له کبله له اندېښنو سره سره فکر نه کوي چې دا کړکیچ به د سیمې په کچه په لویه جګړه بدل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو نور راپورونه او مرکه کولای شي زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولئ. د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون نن د افغان نجونو او ښځو د حقوقو په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د دې غونډې یو ګډون کوونکی یو د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیاله هیدر بار وایي په یاد غونډه به په بیلابیلو برخو کې له افغان نجونو او ښځو د ملاتړ په اړه خبرې وشي. یو شمېر افغان نجونې او میرمنې وایي له دې غونډې هرکلی کوي خو وایي تیرو ورته غونډو د دوی ستونزه حل یا کمې کړې نه دي. پاتې حال په راپور کې
افغان ښځو نجونو ته د عدالت غوښتنې او له دوی څخه د ملاتړ په هدف د غونډو په دوام دا ځل د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې د امریکا په وخت غرمې 2 بجې او د افغانستان په وخت 12:30 بجې د امریکا په واشنگتن ډی سي ښار کې جوړیږي، ګډون کوونکي به په افغانستان کې د ښځو نجونو د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه خبرې وکړي او د کانګرس د اقدام لپاره به سپارښتنې وړاندې کړي. تکر شوې په دې غونډه کې د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو برخې مرستیاله هیدربار، د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران او د خزو د حقوقو فعال وحید امیری ګډون وکړي. سربېره پر دوی د کورنۍ او بشري حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال استيفانو جنارینی او د حقوقو پروفیسور جین ادولف به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. میرمن هیدربار ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه غونډه له افغان خزونجونو سره د امریکا دښمنو د یادولو لپاره یو فرصت وبلله. هغه وویل چې دوی به په دې غونډه کې په امریکا غږ وکړي چې د هغو هڅو ملاتړ وکړي کوم چې طالبان د افغان خزو انجونو په وړاندې د جرمونو لپاره حساب ورکوونکي ګڼي. نوموړی زیاته کړه
will also be calling for the US to make it easier for Afghan women and girls
mugba pa america ghaqo kruch de afghan mermon aw injuno la para de kadwalai waziyat asana kri so pa de hewat ke bia mishtashi aw de afghanistan de na aw bahar de bashari haqoon mudafiin tamwil kri aw guri che de imraste de zakre barkhe pa gadun sanga kawalai shi de khuzo injuno sara imraste wakri aw daad dar la sakri che shar dostan imraste pa haqiqat ke khuzo injuno taratigi
aid is actually reaching women and girls
یدربار دغه شانزیه تکرا چې یو لوړاندیزونه څه خبرې دا وی چې
د افغان فزونجون او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا میری دفتر دی دایمي شي. یو شمیر افغانجون او خزی که څه هم له دې غونډې هرکلی کوي، خو وایي نور دې ډول غونډو ته خوشبینه نه دي. له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دوه انجونو چنې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
زما په نظر باندې دغه نورې غونډې هم څه سوي دي، داسې خاص بدلون د افغان ښځو په ژوند کې نه ده راغلی او د اسلامي امارت دریس د دوی په وړاندې نه ده بدل سوی. زه هیله لرم چې دا غونډه ګټه وکړي او هرکلی یې کوو، خو ځکه پخوانیو ګټه نه ده کړې نو داسې خاص امید شاید ورته شتون ونه لري.
تر څو چې خپل افغانان په دوه کې نه نیو، خپل افغانان د افغان میرمنو په اکله باندې یو تصمیم ونه نیسي، فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي د افغان نجونو په ژوند کې او فعلي وضعیت لپاره.
د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون د غونډه نن په داسې حال کې جوړیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه له تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د غونډه نمایشي وبلله او وی ویل هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. طالبانو په افغانستان کې له بي اصلي واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او په وار وار یې د لرې کولو غوښتنه شوي، خو طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر یونما وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د وژنو، خپلسرو نیونو، توقیف، شکنجې او ناوړه چلند لږ تر لږه پنځه اویا پیښې مستندې کړي دي. یونما په خپل تازه راپور کې چې نن سې شنبې خپور شوی ویلي دا پیښې یې د روان کال د اپریل له لومړۍ د جون تر دیرشمې نیټې مستندې کړي دي. په دې راپور کې چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپور شوی، په دې هیواد کې د میرمنو د وضعیت، امنیتی پیښو او ملکی تلفاتو او د رسنیو د ازادۍ په اړه هم معلومات ورکړل شوی دي. نور حالې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د نقص او ملکی تلفاتو په اړه تازه شمیرې خبرې کړي. یوناما په دغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې د روان کال د اپریل له لومړۍ د جون تر دیرشمې په افغانستان کې د وژنو، خپلسرو نیونو، توقیف، شکنجې، ناوړه چلند او ګواښونو لږ تر لږه پنځه اویا پیښې مستند کړي دي. په راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې شپېته د توقیف او خپلسرو نیونو، لس نورې د ګواښونو، شکنجې او ناوړه چلند او دغه راز د پخوانیو چارواکو او سرتیرو د وژنې پنځه پیښې مستندې کړي دي چې په ټکو یوه د طالب وسلوالو او څلور نورې د نامعلومو وسلوالو له لورې رامنځته شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه افرادو په وړاندې چې افغانستان ته په زور راستانه شوي د داسې سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي کوم چې د شکنجې، ناوړه چلند او د نورو نه جبرانېدونکو زیانونو دوامداره خطر په ډاګه کوي. په دې راپور کې په تیرو دریو میاشتو کې ملکي مرجوبلې ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د چاودنو له امله دولس ملکیان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي. په راپور کې دغه ملکی مرګ ژوبلې عاملین داعش خراسان څانګې وسلوال بلل شوي. یوناما په راپور کې دغه راز د تیرې میاشتې په نولسمه او نههویشتمه د ډورن کرښې په اوږدو کې د پکتیا او خوست په بېلابېلو ولسوالیو کې د پاکستاني پولیساتو او طالب وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ملکی مرګ ژوبلې ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې په دې پیښو کې دولس ملکیان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي. دغه راز د طالبانو له لوري په بدخشان کې د کوکنارو پر ضد کمپاین ته پکې اشاره شوې چې د راپور په ټکو په تاوتریخوالي بدل شو او د طالبانو په ډزو کې پکې لږ تر لږه ولس ملکیانو ته مرشوب لواوخته. په تیرو درېو میاشتو کې د طالبانو له لوري په عامه ځایونو کې بدني سزاګانې ورکول، د ښځو د حقونو وضعیت، د رسنیو ازادي او عدلي اجرات نور هغه موضوعات دي چې په دې راپور کې راغلي. یوناما ویلي په تیرو درېو میاشتو کې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې د ټولو ښځینه کارکوونکو میاشتني امتیازات تر پنځه زره افغانۍ راټیټ کړل. دغه راځي په کابل کې د خزو یو نه دولتي موسسه له دې عمله غوتړل چې خزینه کارکونکو ته د دفتر ته د ورتګ اجازه ورکړې وه. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب دی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو پر حکومت خپل فشارونه زیات کړي. د خزو د حقونو فعالې مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه زنان افغانستان بیشترین
لبده مرغ افغان میرمنه تر ټولو ډیر زیان منې شوې دي. افغان فضیله هر ډول سختار لري شوې دي او په افغانستان کې د ښځو په وړاندې جنسیتي تبعیض روان دی. دغه راز فقر او غیر قانوني کډوالي ډیر شوې ده او په هر برخه کې د بشري حقوقو وضعیت خراب دی.
متوجه مردم افغانستان است.
د طالبان حکومت د یونامه د تازه